دنیا په روانو سندونو کې ولامب. زه غواړم د بنیادمانو د وطن په پټو او باغونو کې د سبو او میوو مزه وڅکم. زه د ځمکې په مخ د ګرځېدو ارزو منه یم. وریځو چې د سپوږمۍ خاطر ډېر ورباندې ګران و، د هغې د سفر بندوبست وکړ. په سبا سهار سپوږمۍ د وریځو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای باندې کېناسته او د ځمکې په خوا راوښویده. کله چې د غروب وریځه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدل، سمدستي یې څېرې بدلې کړې. دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې. دوی د ځمکې سیل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په غور یې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول آسمان وپوښه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نشي. آسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سیل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روان وي او د بوټو وښو ګلونو له نا اشنا اترو او رنګارنګ شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې ګڼ ځنګل ولید، صبر یې ونه شو، ورتاوې شوې. د بیرو، توتانو، شاتوتو، الوچو، مختلف میوو او وښو مزه یې وڅکله او په ځنګله کې وړاندې لاړې. سین ته ورسېدې، سین ته ورکوزې شوې او پکې یې ولمبل. چې له اوبو راووتې دومره خوشحاله او تازه وې چې دې ته یې هېڅ پام نه شول چې په وښو کې پوخ ښار دی او یو پړانګ حملې ته ځان تیاروي. دغه وخت د وښو له منځه ناڅاپه پړانګ راووت او رامنډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې ښخې کړې. خود انجلی شوی سپوږمۍ بخت بیداره و چې په همدې شیبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړی گزار یې هغه وواژه. سپوږمۍ بزګر ته وویل، تا خو د مرګ له منګولو ژوندی راویستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څه درکړم؟ بزګر چې خاکساره سړی و، جنکو ته یې وویل، ما صرف خپله انساني وظیفه ترسره کړې ده، قبل څوک هم وای هم داسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل، تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالې خطرناکه ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډېر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ سات ومانه. د هغه سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته ور ورسېدل، د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیکې ورته کېښودل. د سپوږمۍ کیک ډیر خوښ شول، تر وروستۍ ټوټې پورې یې ټول وخوړل. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځې چې د جنکو په بڼه وي، د بزګر په خوار جونګړه کې څملاستې. شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی یې آسمان ته وخېچولې. سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده، یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرام اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموسېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلې بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربنو دسترخوان خالي ولید او پوه شوه چې کوربنو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کېښود او په خپله وږې پاتې شول. سپوږمۍ له ځانه سره وپتېله چې له دغو عزتی او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي. نو یو ځل بیا یې وریځې را وبللې. ورته یې وویل، نن شپه د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه تېره کړه، خامخا یو خاص باران وبروئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران ووري. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوي ناآشنا ونې له ځمکې را وبوټېدلې. بوټو ته ورته دغه ونې پخوا هیچا نه وي لیدلې. ناآشنا ونې د ګڼ ځنګل غوندې را لویې شوې، راببرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روښانه زرغونې پاڼې وکړې او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګلونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلې وي راوټوکېدل او سرې روښانه میوې یې راوړې. ناآشنا ونې ژر ژر لویېدلې او پلند موده کی څنګه د بسګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوخته. بسګر او میرمن یې د ناشنا ونو پاڼې میوي او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې خښته کړل، او چې وې څکل هم خوند پکې وو، هم د ډیرو ناروغیو درمل. د بسګر لور د دې ناشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته او د یربا نوم یې ور باندې کیښود. دې خلک د یربا ونې د ماجون لګټو خبر کړل او وی په حوال چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدن ستومانی باسي، او چې څوک یې شربت وڅکي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبت ډکیږي. معنا دا چې کرکه یې له زړه وځي او ځای یې له بني ادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو ګلونو او میوې له فایدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ظاهره کړي.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان د شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي. څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړې دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند، ما یو ځای کې لوستي وو، که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی. که نه، خبرې لار چا سره ډېرې دي. هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کومه عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي، د هغوی را برسرې کول بیا بېرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادی مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلې مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و. که نه، ځکه یې ما شعر نګه ژړه وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا یې، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ورنه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
دا به یو چاته ورسیږي، یو څوک ولولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم. که نه، فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي. که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډېر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکوي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډېر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شوه که نه، چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي. شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره په ټولنه کې، یوه نیم نیمګړتیاي په دود او دستور کې د دې شاعر متوجي کیږي هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو مطلب شاعر وظیفه ده چې نور خلک متوجي کوي د دوی مسولیتونو ته او کچیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي د نورو خبرې بیا وکړي نو هغه خود رښتیا مې د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
او یو خبره دا ده شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي شاعرانه خبرې دي او دا هماغه تکراریږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینی او ځینی دي که نه یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي؟
بله کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي مثلا کمپیوټر موبایل لاشه او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دی ولګوه کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده او دلته د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده د پرمختللي ټکنالوژۍ لفظونه دی. خو تورمان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر کې د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي. یعنی دا په شاعر پورې اړه لري څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وای
زه زړه مطلی نشته زه زړه دا څو کاله مزل کوو زه او زړه دا څو کاله مزل کوو هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي سیند هم ستاسو خواته در بهیږي نه وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې وړ کی دی چې ورک دی په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه خنو په پیسو لیونی څه وکړه خنو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګوري بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کېږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي کنه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کېدای شي چې یو څوک دومره ډېرو خبرو دي متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب دا خو د لاشعور خبرې دي. فرضاً یو چا عمر د 20 کاله زه خپله به 20 کلن یم په دغو 20 کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې 10 بیتونه هم وي دغه 10 بیتونه د دې لاشعور برخه دي. مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو بیت د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل بیت د له بلې نه. مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم دی غزل بل بیت می کده چې دی بل کال خبره وي یا دی بل میاشتې خبره وي یا کلند وایم دی یو بل حالت استازیتوب کی په کوم حالت کې چیز وومه. مطلب دا ټول بیتونه چې دی ټول شعرونه چې دی دی خبرې کوم متفاوت دي ژوند هم متفاوت ده. یعنی دی یو چا ژوند متفاوت تیریږي ښه خاطرات خرابه خاطرات ټول په دیموک په لاشعور کې زموږ په ذهن کې شته. بیا چې کله موږ شعر لیکو نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شیان چې په موږ تیر شوي که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي هر حالت چې تیر شوی د همغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو.
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کېږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به یې رسوي چې هغه ښه
حد نه لري؟ هیواد صاحب که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی وی بو شاعری نه کوله.
مقصد می دا کنه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره حسه کولای شي حسه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادیتو به راو باسي د ناشنا توپ خواته بوزي کنه یعنی دا سینه خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیوا صاحب د ټولن یار انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرزند کوم غو بل سره خپل رازونه شریک کو سره وغږیو سړی بقانی شي چیرې دا د رقم ناشنا سړی او یت ناشنا
ځینې خبرې چې وی عادي خبرې وی او په شعر کې ډیر وخت داسې کیږي
خدا خبر زه کوم از وړاندې زم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپل شم یعنی د ما شعر دماغ نه ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد تر سوال یې غنی تا خبره بیا به زه قانی و سیګم فرزن د دې سبکونو خبره شې دا چې رامنځته کیږي آمده علت ته کاروان صاحب شیر چې یو څوک واوري پوهیږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهیږو چې دا کاروان ویله یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرزن که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرزن سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپل شاعري خپل کمال ته رسولې خپل عروج ته رسولې اوس نو داسې شعر دي دوی په واسطه پیژندل کیږي فرزن که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوي دي
د شعر لیکلو لپاره تیوریکه مطالعه پکار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوکړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم دې برخې ته راغلی یم هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم نه پې شرمېږم د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده هغه د احساس خبره وه د درد خبره وه هغه صداقت پکې و مطلب ریا نه وه پکې
یعنې ضرور نه ده چې
په دې سنتونو هېڅ ضرور نه ده بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي البته دا به زده کوي په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي زه دا خپله خبره واضح کوم فرضاً که یو څوک په د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې دا به یې طبیعي کاروي غیر طبیعي به یې نه کاروي فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې هغه پیغله خدایه ما ته راواده کې دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بېلې معناوې سره لري دغه ما په طبیعي توګه کارولی یعنی غیرې طبیعي مې نه ده کارولی چې ما زه ورته ناست یم لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي داسې بیا شعر خرابېږي
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي تشبیه وي
دا شعوري هڅه نه ده په کار لا شعوري ځکه بیا کیږي که نه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې ښه د خپل هنر پوخ کو لکه زه یو ژوندی مثال لرم لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي دی په لاشعوري توګه استعمالوي د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي د تل ته رسېدله د دو خبرو یعنی دی چې کله شعر لیکي د ته خپله راځي دی نه پسې ورځي
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکه مطالعه دومره ګټه نه لري نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولې لیکل شوي دي یا ولې دي یعنی دلته چې دا خبره کیږي خو وایي مثال دغه اتاق ده مثال دغه کوټه ده دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولې ورته وایي چې دا جوړه کړه هغه یې نه شي جوړولی
زه مثال وایم هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي په دې باندې کتابونه لیکلي هغوی د ما ته یو شعر هم ولیکي نه شي کولی زیاتره دغه کسان چې
خدای مخکې ډاکټر درمل یاد کړ
ما هغه می استثناء یاد کړ زه خبره کوم
خدای سي نور به می
ډیر کم دي ډیر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډیر کم دي خو بیا نشي کولای چې شاعري هم ورسره وکي څوک چې شاعري کوي خو ته ضرورت نشته چې په تیوریکی بحثونو باندې وخت ځای کی اوسې کاروان صاحب نه پانتون ویلې دا نه دی ادبیاتو پانځه خلاصه کړي خبره دا ده چې هغه احساس نه کوي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي مطلب دا ده چې دغه لپاره د صنعتونه مهمه نه وو اوس چې د په شیر کې هغه په طبیعي توګه راغلي دي هغه د الهام برخه ده فرزندرمل غوندې کسان کېږي دغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او دغه مرغلرې راباسي
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته بل به هم ته او په بل پسې به بل ته څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته چې تارا یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته لتا نه مخ کې یو هیله درلودله ما اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې زمونږ له خاموشه خلې خندل ته تکه خبر یو کئ ګلاب نه خبر خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته او نن چې راځي یار نن داسې فکر وکړه چې زرا روان یم او په چیرته کې ماتل ته ډیر مننه
په دې وروستو کې د کاپیسا ولایت د البیرونی پوهنتون د ادبیاتو پانځي پښتو څانګې د محصلانو د لنډو کیسو او ادبي طرحو یو ټولګه چاپ کړې ده د البیرونی پوهنتون استاد فهیم بهیر وایي چې دوی محصلانو ته دا زمینه مساعده کړې چې همې آثار د پوهنتون په مجله او ځینې وخت په ځانګړو ټولګو کې چاپ شي په همدې اړه مې له ښاغلي بهیر سره مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
دغه کوم اثر چې د جوب ادبیاتو پوهنځي د پښتو دویم ټولګي زده کړیالانو چاپ کړی دی زه د دې د لارښود استاد په توګه یم
جالب نوم ورته غوره کړی د هندوکش وږمې
د دې نوم په اړه په نظر وړاندې کړم د هندوکش وږمې په د کاپیسا پروانو پنشیر ځینې برخې یو شمېر سیمې هغه د هندوکش د جنوبي دروازې یا د جنوبي څنډو په نامه یادېږي چې د کاپیسا د اول کوهستان کې زبون پانتون هلته موقعیت لري او هلته همدغه محصلین چې د کومه ټولګه چاپ کړې د دوی پانتوني زده کړې کوي نو هندوکش سره د دوی نوم اړه د خپل هغه د زده کړو د چاپېریال اړیکه بولي او وږمې تاسو پوهیږئ چې په ادبیاتو کې وږمې یا شمال یو سلام یا پیغام دی او ځینې بل ځای لیک دی نو دوی په فکر یا ذهن کې چې څو هغه راټول کړ د خپل د تخیل په ملته یو موضوع لیکله موضوعګان یو لیکلي هغه په بیلابیلو جنرونو کې ځای پر ځای کړی او د دې رسالې په توګه چاپ شول چې د به هیواد ګوټ ګوټ سیمو ته رسیدي د دوی فکر پیغام رسیدي په همدې اساس د دې کتاب نوم د هندوکش وږمې ایښودل شوی دی
کتاب چې ما وکوت په دې کې لنډ کیسه هم ستدي ځینې داسې لیکنې هم دي چې ادبي طرح ورته ویلای شو البته یو ځای مې یو شعر هم ولید خو پارال په مجموع کې دا د څو کسانو لیکنې
دا تقریبا د یو ټولګي د دویم ټولګي زده کړیالان چې تقریبا نږدې او شتویش کسان دي په البیرونی پانتون کې الته پښتو څنګه نوې جوړه شوې ده زکریالا نوې دي کار نوې ده تر اوسه لکه د هواد نور پانتونو د دوی پرمختګ نه دی کړی ما وختل چې دوی یو خالص ادبیات را منځ کړی کدوې ته چیرته یا ما معلوماتي لیکنو وظیفه ورکړی وای یا د څېړنیزو لیکنو نو دی بیا د دې په ځای چې خپل هڅه کړی وای یا خپل ځواک په کار اچولای وای نو دوی بیا ټولونه ته مخه کوله چې هغه البته د افغانستان په شمیر پانتونو کې تاسو به یې چې تحقیق یا څېړنه یا شمیر معلوماتی تیوری لیکنه سخت ده، حتی ډیری استادان ډیری لیکوالان هغه نشي لیکلی، مګر په افغانستان په یو شمیر پوهنتونونو کې دا کار شوی دی چې هغې معلوماتي یا څیړنیزې لیکنو ته مخه کوي، د دې په ځای چې خپل ځواک دوی په کار واچوي، پرمختګ وکړي په ادبیاتو کې یا په لیکوالۍ کې، دوی فقط د نورو مواد راخلي، راټولوي او چاپوي.
البته دا خو یوه شیوه ده تحقیق ته په افغانستان کې دا معموله ده، دا کیږي په دنیا کې هم دا شی معمول ده، خو البته د دنیا د نورو خلکو او زموږ فرق په دې کې ده چې هغوی مطالب راټولوي، له نورو آثارو نه استفاده کوي، خپل نظر هم ورسره شریکوي. زموږ متاسفانه اکثره وخت ما لیدلی دي چې زموږ محققین چې دا کار کوي تر ډیره پورې د دوی خپل نظر بیا واضح نه وي، روخانه نه وي، حتی په ځینو کې بیخي نه وي، صرف هغه مطالب را ټول کړي. ستاسو دغه ابتکار د ما په خپله ډیر خوښ سو. یو خدا ده چې محصلان اکثره وخت ما لیدلی دي چې دوی له پانځي نه فارغ هم سي خو متاسفانه بیا لیکل نسي کولای، دغه له اوسه چې دوی له لیکوالۍ سره بلد سي او د لیکوالۍ له هغه تخنیکونو او باریکیو سره، دا ډیره ښه ده. څه فکر کوئ بهیر صاحب چې له تاسو پرته هم کوم بل پوهنتون کې داسې کار شوی؟
تقریبا د کونړ پوهنتون یا په پخوا د ښاغلي یون صاحب په لارښوونه باندې هم داسې اثر د کابل په پوهنتون کې لیکل شوی و، لکه مخکې چې ما وویل چې هغه تاسو په هم په هغې باندې رڼا واچوله چې زیاتره تحقیقي دي. مثلا د کونړ پوهنتون زکریالانو کتاب چاپ کړی دی، په هغې کې د کلاسیک دورې پیژندل یا د کلاسیک دورې څېړنه یې کړې ده، فقط زکریالان د ګیدلې دي، هغه معلومات چې د نورو نه راخستې دي، نه د څېړنې په معیار پوهېږي، نه په هغه اصولو، نه په هغه لارو چارو دوی بلد دي، مګر هم کتاب چاپ شوی دی.
په افغانستان کې ځینې نورې داسې برخې هم شته دي چې هغو ته هم باید کار وسي. د فولکلور ډېرې برخې داسې دي چې زموږ نه دي معرفي شوي. په تېرو کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي، البته د لنډیو په برخه کې سوي دي، د کاکړیو په برخه کې، د متلونو او ډېر کم به د نورو برخو کې سوي دي. فرضاً ځینې شیان دي چې ته د ژبې لپاره هغه ډېر مهم دي، فرضاً دعاګانې دي، فرضاً خیراوي دي، او دا یوه پانګه ده، یوه سرمایه ده چې له ولس سره ده، متاسفانه موږ تر اوسه نه ده خوندي کړې. یعنې د فولکلور په مختلفو برخو کې موږ کار کولای سو. بل یو څه دي، د افغانستان د ولایتونو په سطح تاریخي سیمې دي چې یو خو هغه مشهورې دي، مشهورې هر چا راخیستې دي، کار ورباندې کړی دی، خو ځینې داسې دي چې چپې دي، له لارو خلک ورتلای نسي، په کلیو کې دي. دا څو موده مخکې ما یو واکس مې ولیدل په جاغوریو کې، یو ډېر عجیب ځای وي، یوه ډېره داسې منار غوندې جوړه وه خو ډېره عریضه، هغه مې ولیدله. یعنې ما تر اوسه د دې په حصه کې هېڅ هم نه و اورېدلي، لومړی ځل مې و چې ومې لیدل. دا هم کېدای سي. بل علاوه دې نه، زموږ ځینې کلیوال دي چې خاص مهارتونه لري یا پخوا تیر سوي دي، د هغو ځینې تجربې دي، د هغو په ارتباط باندې د خلکو ترمنځ ځینې کیسې مشهورې دي، د دغو راټولول هم البته دا بې ګټې نه دي. همداسې نور ډېر مسایل دي چې کېدای سي په کار ورباندې وسي. کېدای سي د دغه کتاب یوه لیکنه ماته ولولی چې ستاسو خپله هم ډېره خوښه سوي.
عزیز صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې څو نقطو ته نور اشاره وکړه چې په هغې باید محصلین کار وکړي. په دې اړه باندې هم انشاءالله محصلین کار کوي، مونوګرافونه هم پرې راټولېږي، نورې لیکنې هم کوي. د دې تر څنګ ځینې نور برخو ته چې تاسو اشاره وکړه، په هغې باندې هم محصلین د مونوګرافونو په توګه یا د دو پرته په ځینو نورو برخو کې کار مهم دی، او انشاءالله دا به هم په راتلونکي په دې برخه کې کار کوي. نو د دې کتاب هم داسې یو لنډه نثري ټوټه ده چې تاسو ته وړاندې کوم، دا د مسعوده ابزلي د دې یو لیکنه ده، د ژوندون کرخې. وای د ژوندون بیدیا کې د هر ګل تر څنګ اغزی ټوکې دلی دي، کله کله د دختی ګرمۍ، کله مو تنده پسې واخلي، کله چې د بهر کومې غونچې ته لاسونه یوسو بس اغزی مو ګوتې پرې کړي، کله کله مو د خوبونو کوټنۍ د باران څاڅکي ورانې کړي، بس ژوندون کې ستړي ستړي یاستو، کله چې د اسمان پر مخ ستوري شمارو نو بیا ورېځې را مخ کې شي، ستوري رانه پټ کړي، کله چې سپوږمۍ ته ځیر شو یا نه راخېږي یا تر غرونو پناه شي، بس همداسې مو د ژوندون هره کرخه ده.
ډېره مننه بهیر صاحب، زما خو ایله دادا دا کوم نوښت تاسو کړی، داسې لیکنی او داسې کتابونه په نورو پوهنتونونو کې هم رواج سي، او محصلان د محصلۍ دغه پیل نه له لیکوالۍ سره په عملي شکل سره دوی بلد سي، او کله چې فارغېږي بیا به نو مطمئن یم چې هېڅ ستونزه نه وي. د چاپ لپاره خو په مرکز کې سہولتونه تقریبا ستاسو دي، اخبارونه دي، مجلې دي، ستاسو لور ته څنګه د قصه هلته اخبارونه ستاسو دي، پانتون خپل اخبار لري، که څوک وغواړي ځینې لیکنې چاپ سي د زمينه ستاسو ورته ما سلامت.
بلی نیازی صاحب، مونږ په پانتون کې یو میاشتنی خبرونه لرو د البیرونی په نامه چې دغه مسول مدیر ز پخپلې ما هغه د پانتون په کشه باندې د هر پوانځي د بیلابیل ماسلینو لیکنې هغه کې راټولېږي، چاپېږي او منظم ټیم لري چې په دې کې د دوی لیکنې چاپېږي. د دې تر څنګ د ژبو ادبیاتو ماسلینو لپاره مونږ په پوانځي کې هم یو میاشتنی خبرونه لرو چې هغه په هر میاشت کې د بیلابیلو د څانګو ماسلین خپلې لیکنې راټولېږي او کمیټه لري چې کېږي چې کوم یو د نشر وړي پاږي کې نشریږي. یعنې دغه سی او چارې او سنتیاوي مونږ هم دوی لپاره په پانتون په کچه رامنځته کړی دي.
ډېر زیات مننه.
مننه تاسو.